د پتروس رسول لومړی لیک دوهم فصل تیمتی تیگا او غوره شوی کوم. نو بیا د هر ډول بدی، غولونې، منافقات، بخیلتوب او بدو خبرو نه لاس واخلئ. د نویو زیږیدلو ماشومانو په شان د سوچا روحاني شو د غوښتونکي اوسئ،
تر څو د هغو په څښلو سره په خلاصون کې لوی شئ،
ځکه چې تاسو خپله
د څښتن د مهربانۍ خوند څکلی دی. نو بیا د هغه خواته راشئ
چې د ژوندۍ تیږې په شان دی چې خلکو رد کړی دی، خو د خدای په نظر کې غوره او قیمتي دی. تاسو هم لکه د ژوندیو تیږو په شان یې چې خدای درڅخه د خپل روحاني کور په جوړولو کې کار اخلي. هلته به تاسو د سپېڅلو کاهنانو په توګه خدمت کوئ، او د عیسی مسیح په وسیله به هغه روحاني قربانۍ وړاندې کوئ چې خدای ته د منلو وړ وي، ځکه چې د خدای کلام وایي: ګورئ، زه په سیهون کې د بنیاد غوره شوی او قیمتي تیږه ږدم، او هر څوک چې په هغه ایمان راوړي نو هیڅکله به ونه شرمیږي. نو ستاسو دپاره چې ایمان لرئ، د تیږه ډیر ارزښتناکه ده.
خو د بې ایمانانو په اړه د خدای کلام وایي:
کومه تیږه چې رد کړې ګیلکارانو وه، هغه اوس شوه اصلي تیږه د تهداب، او همدارنګه هغه داسې تیږه ده چې د خلکو د ښویېدلو سبب کیږي، او یوه داسې تیږه ده
چې هغوی به ورباندې رالویږي.
هغوی به رالویږي ځکه چې د هغوی په قسمت کې هم داسې وو. په دې خاطر هغوی د خدای کلام نه مني. خو تاسو د خدای غوره شوي خلک، شاهي کاهنان، سپېڅلی ملت او د خدای قوم یې، تر څو د هغه لوړ صفتونه
چې د تیارې څخه یې
خپلې حیرانوونکي او ځلیدونکي رڼا ته راوبللی بیان کړئ.
پخوا تاسو د خدای قوم نه وئ، خو اوس د خدای قوم یې.
یو وخت په تاسو باندې رحمت نه کېده، خو اوس در باندې وشو. ګرانو دوستانو، زه تاسو ته چې په دې نړۍ کې پردي او مهاجر یې، زاری کوم چې د نفسانی غوښتنو څخه چې تل ستاسو د روغ سره په جګړه کې دي ځانونه وساتئ. د بې ایمانه خلکو په منځ کې خپل چلند نیک ساتئ، که څه هم هغوی په تاسو باندې تور لګوي چې تاسو بدکاره یئ، خو ستاسو د نیکو کارونو په لیدلو به هغوی د آخرت په ورځ د خدای ستاینه کوي. د اختیار د خاوندانو تابع اوسئ. د څښتن په خاطر د هر هغه چا تابع اوسئ چې د واک خاوند وي، که هغه پاچا وي چې د ټولو نه لوړ مقام لري، او یا هغه ولیان چې د پاچا لخوا ټاکل شوي دي چې مجرمانو ته سزا او نیکو خلکو ته عزت ورکوي، ځکه چې دا د خدای رضا ده چې تاسو په خپلو نیکو کارونو
د ناپوهو خلکو د خبرو مخه ونیسئ،
د آزادو خلکو په توګه ژوند وکړئ. خو د دې آزادۍ څخه باید د خپلو بدیو د پټولو دپاره کار وانخلئ، بلکې د خدای د خدمتګرانو په شان ژوند وکړئ. د ټولو خلکو درناوی کوئ، د ایماندارانو سره مینه کوئ، د خدای څخه ویریږئ، او د پاچا درناوی کوئ. د مسیح د کړاوونو مثال. ای غلامانو، په ډیر درناوي سره د خپلو بادرانو تابع اوسئ، نه یوازې د مهربانه
او ښه خوی لرونکو بادرانو،
بلکې د بدخویه بادرانو هم، ځکه که چیرې څوک په ناحقه دردونه او کړاوونه وزغمي او پوهیږي چې په دې کې د خدای رضا ده، نو خدای به ورته برکت ورکړي. خو که چیرې تاسو کوم بد کار وکړی او د هغې په خاطر وهل وخورئ او هغه وزغمئ، نو په دې کې به ستاسو دپاره څه اجر وي. خو بیا که چیرې تاسو ښه کارونه وکړئ او په بدل کې کړاو ووینئ او هغه وزغمئ، نو خدای به درته د هغې برکتونه درکړي. د همدې دپاره خدای تاسو را بللیئ، ځکه چې مسیح هم ستاسو په خاطر دردونه او کړاوونه وزغمل او تاسو ته یو مثال پرېښود،
تر څو د هغه په قدم پل کېږدئ.
هغه هیڅ ګناه ونه کړه او نه یې چا د خولې نه غولوونکي خبرې واورېدلې. کله چې هغه ته ښکنځلې کېدلې، نو بیرته به یې د ښکنځلو په بدل کې ځواب نه ورکوه. کله چې به هغه د خلکو لخوا ځورول کېده، نو ګواښونه به یې ورته نه کول، بلکې خپل ځان یې هغه چا ته سپاره چې د انصاف له مخې قضاوت کوي.
مسیح پخپله زموږ د ګناهونو بار په خپلو اوږو واخیست
او هغه یې صلیب ته یووړ، تر څو موږ د ګناه نه خلاص شو او د عدالت دپاره ژوند وکړو. د هغه د ټپونو له امله موږ شفا وموندله، تاسو د هغو پسونو په شان وای چې لاره یې ورکه کړې وه، خو اوس بیرته خپل شپون او ساتونکي ته راستنه شوي یئ.